د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو اورې په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان پر ترکیې انتخاب کړی دی چې ولې یو شمېر افغان کډوال په زور افغانستان ته ستانه کړي او له دې هېواده غواړي چې د بشري حقونو نورمونه او نور قوانین په پام کې ونیسي. دغه راز د نورستان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په دواب ولسوالۍ کې په وروستیو جګړو کې طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو په افغانستان کې د بیروزګارۍ د ستونزې په باب د کارګرانو د اتحادیې له مشر سره خبرې کړې دي. خو لومړی صفي الله ستانزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرنو سرټکینن. په کابل کې د جیو پلاس و باندې د لهي ودونو دورزنې غونډې دوهمه ورځ ده. د هموري چې په خوست کې د مخدره موادو څوق اچقړون کې نیول شوې دي. او په بهرني خبرونو کې اوري اروپאי چارواکي وایي د بروسل په هوایي ډګر کې یو انتحاري کونکي د پاریس د 13 نومبر میاشتې د خونړي حمله یو مشکوک بم جوړونکي وو. پوره خبرونه نن په کابل کې د جیو پلاس یا او باندې ډلې هیوادونو د دوه ورځې غونډې وروسته ورځ د ډلې په 2010 کال کې تاسیس شو او نن یې د وزیرانو په کچه څلورمه غونډه ده. د جیو پلاس اوس مهالي مشري سیرالیون کوي. د دې هیواد مالی وزیر کفالا مارات یې ورځ د غونډې برخوالو ته ویل چې امنیت د پرمختګ لاره پرانیزي.
ګډو اهداف ته د رسیدو لپاره باید د وباندې ډلې هیوادونو له بحران سره مبارزه وکړي. زموږ په هیوادونو کې جګړو په دوامداره توګه سیمه ییز او نړیوال تاثیرات درلودل. موږ نسو کولای د ګډوډیو ته دوام ورکړو. موږ باید د هغو کړنلارو ملاتړ وکړو چې سوله ټینګه سي او د ټولنې ټول وګړي مالکیت ولري.
د وباندې ډلې هیوادونو په نننۍ غونډه کې د روان میلادي کال او راتلونکي لپاره د یوې ګډې ستراتیژۍ د رامنځته کېدو پر لارو چارو خبرې کیږي. د نن ورځې په پایل خبرو کې د افغانستان د کډوالو بیرسنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی او د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل خبرې وکړلې. سید حسین عالمی بلخی د غونډې ګډونوالو ته وویل چې د افغانستان سره باید د کډوالۍ د ستونزو په برخه کې د جیو پلس هیوادونه په ګډه مرسته وکړي. ښاغلی بلخی همدرس په نړیوال ټولنې او په خاصه د ګروپي هیوادونو باندې غږ وکړ چې د افغان کډوالو پر ایستلو کې د لبیړې کار ونخلي او د ټولو دوسیې دې په فردي توګه باندې وڅېړي. د جیو پلس په غونډه کې به په پای کې د افغانستان په ګډون د شلو هیوادونو ګډه اعلامیه هم خپره شي. په خوست کې د مخدره موادو څوق قاچاقړون کې نیول شوې دي. د خوست امنیه قومندان فیض الله غیرت په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
څلور نفره هغه د مخدره موادو کاروباریان چې په خلکو به یې په عمده او پرچون په مختلفو سوو کې مخدره مواد پرولل نیول شوي.
د خوست امنیه قومندان زیاته کړه له نیول شویو کسانو څخه یو اندازه مخدره مواد هم ترلاسه شوي. پولیسو د دې کسانو د توقیف دقیقه نیټه نه ده ویلي خو څرګنده کړې ده چې دوی د خوست ولایت په بېلابېلو سیمو کې نیول شوي. په خوست کې د امنیتي چارواکو په وینا په وروستیو څو میاشتو کې د مخدره موادو د کاروبار په تور 50 کسان نیول شوي. ټاکل شوې ده افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. دا لوبه د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام او د آسیایي ملتونو جام ته د غوراوي لپاره ده. لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 3 بجو پیلېږي. افغانستان نړیوال جام ته د غوراوي په ای ګروپ کې دی چې تر اوسه شپږ لوبې کړي، څلور یې بایللي او دوه یې ګټلې دي. د جاپان سره لومړۍ لوبه افغانستان په ایران کې کړې وه چې شپږ د 0 په وړاندې بایللې وه. د دې لوبې لپاره افغان لوبغاړي د ټوکیو سایتاما په سټډیوم کې له جاپاني لوبغاړو سره مخ کیږي. او په کابل کې د بهرنیو سره په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته شپېته افغانۍ، 50 پوله، یو یورو شپږ نوي افغانۍ، 10 پوله، یو انګلیسي پاوند شپږ نوي افغانۍ، د سعودي او ریال 13 افغانۍ 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ 80 پوله، زر پاکستاني کلداري 650 افغانۍ. بیا هم خراغلی اروپایي چارواکي وایي د بروسل په هوایي ډګر کې یو انتحار کوونکی د پاریس د 13 نومبر د میاشتې د خونړیو حملو یو مشکوک بم جوړونکی وو. د بلجیم، فرانسې او نورو اروپایي چارواکو د بلجیم خبري رسنیو فرانس پریس او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ته ویلي چې دوی ګمان کوي د بلجیم حمله به هم هماغه د اسلامي دولت ډلې څنګه کړی وي. د 14 لزایا د بدن د موندل شوی ټوټو د ډي ان ای له څېړنې وروسته معلومه شوه چې د بروسل په هوایي ډګر کې د سې شنبې د ورځې یو برید کوونکی نجیم عشراوی دی. چارواکی وای کله چې تیرونه په بروسل کې د پاریس د حملو یو اصلي تورن صلاح عبدالسلام ونیول شو، دوی په عشراوی پسې و او ګمان یې کوو چې هغه یې شریک و. ګمان کېږي 40 کلن عشراوی به چې په بلجیم کې زیږیدلی او له اصله د مراکش دی، هغه ځان وژونکی واسکټونه جوړ کړي وو چې د پاریس په حملو کې ترې کار اخیستل شوی و. په دغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو. د پاریس او د بروسل د هوایي ډګر د حملو له ځایه او هم په بروسل کې له یو اپارټمانه چیرې چې ځان وژونکي واسکټونه جوړ شوي وو، د ډي این ای معاینات په دواړو حملو کې د هغه لاس لرل ثابتوي. ویل کېږي یو وخت اشراوي د اسلامي دولت د ډلې استخداموونکی وو. فرانسوي سناتور ناتالي ګالت چې د جهادي شبکو د څېړنې په اړه د پارلماني کمیټې مشره ده، وایي د پاریس او بروسل په حملو کې د هغه له ښکېلتیا داسې برېښي چې دواړه حملې یوې ډلې ترسره کړې وي. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د بروسل د برید کوونکو په ډله کې یو تن ترکیې د جون په میاشت کې نیولی او بلجیم ته یې سپارلی و. اردوغان تېر ورځ وویل د بلجیم چارواکو دغه مشکوک کس د دې سربیره خوشې کړی و چې ترکیې خبرداری هم ورکړی و. غلی اردوغان وایي د بروسل د برید کوونکو یو تن د 2015 کال د جون په میاشت کې په غازیان تپه کې ونیول شو او له هېواده وایستل شو. موږ د هغه د نیولو راپور د 2015 کال په جولای کې بلجیمي چارواکو ته ورکړ او سړی مو واستاوه. د ترکیې ولسمشر دفتر وایي دا کس ابراهیم بکراوی و. ابراهیم بکراوی د سې شنبې د ورځې په بریدونو کې وژل شوی. په بروسل کې د سې شنبې د ورځې په تروریستي حملو کې 130 تنه ووژل شول او تر 270 ډېر ټپیان شول. د امریکا ولسمشر وایي هیواد به له بلجیم سره مرسته وکړي څو په بروسل کې د سې شنبې د ورځې د تروریستي بریدونو مسؤلان عدالت ته راوکاږي. براک اوباما د ارجنټاین د سفر پر مهال یوې خبري غونډې ته داسې وویل: نن د امریکا خلک او د ارجنټاین ولس د بلجیم د خلکو تر څنګ دي او د هغوی د عزیزانو د مړینې له امله په غم کې ورسره شریک دي. هغه در چې دوی احساسوي موږ یې هم هماغسې احساسوو، ځکه چې زموږ هیوادونه د تروریزم له وحشته خبر دي. موږ خپل خلک لیدلی دي چې د داسې بې مفهومه او ناوړه پیښو له امله زیان اوراوښتی دی. یو ورځ وروسته تر دې چې داعش د بروسل د بریدونو مسؤلیت ومانه، اوباما وویل د دې ډلې ځپلو ته لومړیتوب ورکوي. د امریکا ولسمشر وایي تر هغو به امریکا په عراق او سوریه کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي چې داعش له منځه ولاړ شي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یوکراین حکومت تورن کړ چې د مینسک د اوربند تړون په پلي کېدو کې پاتې راغلی. لاوروف چې د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والټر شاینمایر کوربه دی، تېر ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل د کیف کارونه د یوکراین په ختیځ کې د سولې د لارې اصلي خنډ دي. د مینسک د سولې تړون د تیر میلادي کال په فبروري کې لاسلیک شو او له دې سره د حکومتي ځواکونو او روسي پلاوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د یوکراین په ختیځ کې جګړې راکمې شوې، خو نښتې لا هم روانې دي. یو خبر چې همداوس راغی دا چې د ملګرو ملتونو یو محکمه به نن د بوسنیا د سربیانو د پخواني مشر رودان کراجیچ په قضیه کې خپله فیصله اعلان کړي. هغه تورن دی چې په 1995 کال کې د سربرنیتسا د ډله ییزې وژنې امر یې ورکړی و. کراجیچ یوه تر ټولو مهمه څیره ده چې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې ته 2 لسیزې مخکې د نژادي جګړې په ترڅ کې د ترسره شویو جنایتونو په خاطر عدالت ته راکاږل شوی. په دغو جګړو کې 100,000 زیات کسان وژل شوي.
لاسف یو لاسونه ځینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول که خبرونه بیا هم غوړی ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر ترکیې انتقاد کړی دی چې ولې یو شمېر افغان کډوال په زور افغانستان ته ستانه کړي دي. د سازمان له ترکیې غواړي چې د بشري حقونو نورمونه او نور قوانین په پام کې ونیسي.
از کشور ترکیه خواهان ازی است که تمام موادات توافقنامه‌ای که بین ترکیه و اتحادیه اروپا و همچنان موازین حقوق بشری و توافقات از جمله کنونسیون ژنو هست به اینا پابند بمانند.
د افغانستان د سره سلیپ کمیټه د یو نوي پروګرام له مخې بیا له کورنیو سره مرستې کوي چې له هغو خپلوانو سره یې اړیکې ټینګ کړي چې اروپا ته د کډوالۍ پر مهال لادرکه شوي دي. د کمیټې پرون هم څو کورنۍ سره یو ځای کړې. یا نورستان چارواکي وایي په دواب ولسوالۍ کې په وروستیو جګړو کې طالبانو ته درانه تلفات رسېدلي دي. د خوست قومي مشران وایي که حکومت په مرکز او ولایتونو کې سم خلک درست خلک د سولې لپاره وګماري، قومي مشران به هم ورسره همکاري وکړي.
د پروسس را ډیر کومه کړی چې مشرون خو په دې شرط دلته په ولایت کې په بل ځای کې په ولسوالۍ کې نمایندګون یې داسې نمایندګون وي چې واقعا سوله غواړي.
د بروکسل د وروستیو بریدونو په اړه د ترکیې د ولسمشر د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. د انصاف پلټه کې او حقیقت څه دی حقیقت څه دی پروګرام کې مو د کارګرانو د اتحادیې له مشر سره خبرې کړي.
بیکاری یو اجتماعي مسله دی چې ورځ په ورځ ډیریږي.
د نورستان چارواکی وایي د دواب په ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبر د نورستان والي حافظ عبدالقیم ازادي راډیو ته کړې ده. د ولسوالۍ څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو محاصره کړې وه. په دې اړه به وروسته له خپل خبریال سره تماس ونیسو او تاسو به د جګړې له وروستي حاله خبر کړو. خو اوس بیا هم د اورپاته د افغان کډوالو د ستونزې موضوع کې تم کیږو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل پر ترکیې انتقاد کړی دی چې ولې یو شمېر افغان کډوال په زور افغانستان ته ستانه کړي دي. انقره وایي دا کسان په خپله خوښه افغانستان ته تللي دي. خو د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې دا چلند له نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان په ترکیې ژغ وکړ چې افغان کډوال له خپلې خاورې په زور ونباسي. د دې سازمان د افغانستان د برخې مسؤل حوریې مصدق ازادي راډیو ته وویل د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې له چارواکو جدي غوښتنه کړې چې له خپلې خاورې د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروي، په ځانګړي ډول د افغان کډوالو له بهر کولو لاس واخلي چې اروپا ته له داخلېدو سره هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له ترکیې دا غواړي چې له هغو ټولو مواردو چې د اروپایي ټولنې سره په موافقې کې وو، د بشري حقونو اصولو او د جنوا د کنوانسیون په ګډون ټولو نړیوالو اصولو څخه دي سرغړونه نه کوي. د راپورونو له مخې ترکیې په وروستیو کې ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستنه کړي دي. انقرې وروسته تر دې دا کار وکړ چې د جمعې په ورځې له اروپایي ټولنې سره د کډوالو په برخه کې یوه موافقه لاسلیک کړه. حوریا مصدق وایي چې له اروپایي ټولنې سره چې ترکیې کومه موافقه کړې ده، د هغې له مخې هم باید افغانان له خپلې خاورې نه وای ایستلي. د بخښنې نړیوال سازمان خپله اندېښنه د یو شمېر افغانانو په برخه کې څرګندوي چې مخکې په ترکیه کې وو. د دې کسانو ایستل د هغه موافقې له مخې چې د ترکیه او اروپایي ټولنې ترمنځ شوې وه یو مخ غیر قانوني دي. د هغې له مخې ترکیه مکلفه وه چې دا افغانان تر هغه وخته له خپلې خاورې ونباسي چې په افغانستان یا بل درېمګړي هېواد کې د دوی د استوګنې ستونزه نه وي هواره شوې. خو له بده مرغه ترکیې له دې تړون او نورو بشري اصولو څخه سرغړونه کړې او له خپلې خاورې څخه د افغانانو په ایستلو لاس پورې کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ وویل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر افغانان د طالبانو له بریدونو ویره لري او دوی پرته له دې چې دوسیه یې عادلانه وڅېړل شي بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکزي دفتر یې په لندن کې دی وایي چې دوی له یو شمېر کډوالو سره خبرې کړې دي او یو ورته ویلي دي که چېرته بیرته ولاړ شو طالبان به مو ووژني. خو ترکی چارواکی وایي چې دوی روانه اونۍ 20 افغانان په خپل خوښ افغانستان ته ستنه کړي دي. ترکیې ته افغانان د دې لپاره ځي چې له هغه ځایه اروپا ته ولاړ شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې اروپا ته د تلونکو افغانانو شمیر کم شوی دی خو بیا هم زرګونو ته رسېږي. د کډوالو د چارو د وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل
2015 کال کې 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. دوی نه یوازې له افغانستان څخه بلکې له ایران او نورو اروپایي هیوادونو څخه هم اروپایي هیوادونو ته مخه کړې. د 2016 کال په لومړیو دوو او دریو میاشتو کې 1.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده.
د ټلګراف ورځپاڼې روانه اونۍ خبر ورکړ چې د اروپایي کمیسیون د بهرنۍ تګلارې څانګې او د بهرنیو عملیاتو د خدماتو ادارې یو پلان چمتو کړی دی څو شاوخوا 80 زره افغانان له اروپا څخه بیرته افغانستان ته واستوي. تر اوسه په رسمي ډول افغانستان ته د دې کسانو د لیږلو په اړه څه نه دي خبره شوې. خو اروپایي ټولنې له ترکیې سره موافقه کړې ده چې له دغه هېواد سره به اقتصادي مرستې وکړي څو د هغه په بدل کې ترکیه د هغو کډوالو مخه ونیسي چې اروپا ته ځي.
و امرتل چې بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل پر ترکیې انتقاد کړی دی چې ولې یو شمېر افغان کډوال په زور افغانستان ته ستانه کړي دي. دغه راز د بشري حقونو مؤسسو هم د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د وروستۍ موافقې د تطبیق البته د اروپا وروستی موافقه انتقاد کړی دی چې لمخې باید د کډوالو دوسیه ژر وکتل شي او کوم کډوال چې اسناد یې منلو نه وي هغه به بیرته ترکیې ته استول کیږي او ترکیه به هم خپل وار خپلو هیوادونو ته استوي. په دې ډله کې افغانان هم استول کیږي. ترکیې دا تیره اونۍ هم شاوخوا 10 افغانان له خپلې خاورې وایستل او کابل ته یې واستول. لبلې خوا بیا د افغانستان د سره صلیب کمیټه د یو نوي پروګرام له مخې له کورنیو سره مرسته کوي چې له هغو خپلوانو سره یې اړیکې ټینګ کړي چې اروپا ته د کډوالۍ په مهال لا درکه شوې وي. نه یوازې دا چې د کورنیو اړیکې د په دغه خطرناکه لاره سره پرې کیږي بلکې ډیر افغانان په د خطرناکه لار کې خپل ژوند هم له لاسه ورکوي. د سره صلیب کمیټې مسؤلینو پرون وویل چې دوی هڅه کوي چې له بېلابېلو لارې دغه اړیکې سره ټینګ کړي. د سره صلیب دفتر پرون د یوې کورنۍ او د هغې د غړو ترمنځ هم اړیکې ټینګ کړي چې خپلو خپلوانو اروپا ته په لاره لا درکه شوي وو. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورئ.
د افغانستان د سره صلیب کمیټه وایي د ورکو کډوالو د پیدا کولو د پروګرام له لارې تر اوسه د څلورو کورنیو او د هغوی د غړو ترمنځ اړیکې ټینګې شوې دي. دا د هغو کورنیو او د هغوی د غړو ترمنځ اړیکې دي چې اروپا ته د کډوالۍ په لاره له خپلو کورنیو ورک شوې دي. حسیب الله هغه ځوان دی چې اروپا ته په لاره د ترکیې او یونان ترمنځ له خپل پلار څخه جلا شو او بیرته افغانستان ته راستون شو. هغه ازادي راډیو ته خپل داستان داسې بیان کړ.
دو فامیل بودیم که ما بودم امرای فامیلم پدرم و
دو کورنۍ وې. زوم پلار می وو، خور د هغې میړه او کورنۍ و. یو ونې په ایران کې وروسته ترکیې ته روان شو. شپه مو په وغره کې تیر کړه. نیمه شپه د ایران سرحدي پولیس راغلل، په مونږ ډزې وکړې، پلار می راڅخه ورک شو.
ما کم پیش رفتیم، پدر خودمو جا گم کردیم.
هغه وایي چې له دوی سره په سفر کې زرګونه زاړه سړي، ښځې او ماشومان هم ملګري وو چې د پولیسو پر اتک دوی تیښتې ته مجبور شول او یو زیات شمېر له خپلو کورنیو څخه جلا شول. حسیب وایي چې 15 میاشتې د سره صلیب په انټرنیټي پاڼه کې په خپل پلار پسې پلټنه وکړه او کله یې چې د پلار تصویر په همدې ویبپاڼه کې ولید نو د سره صلیب کمیټې دفتر ته ورغی.
با گذشت زمانه که مثلا دو ماه سه ماه تیر شد ما
دو درې میاشتې چې تیرې شوې مونږ ناهیلي شو. فکر مې کاوه چې پلار مې ژوندی نه دی پاتې. په ویب سایټ کې مې د خپل پلار عکس د کډوال په ویب پاڼه کې پیدا کړ. راپور مو ورکړ چې ستاسو کورنۍ په افغانستان کې ده.
فامیل شما در افغانستان است.
حسیب الله او د هغه کورنۍ هغه کډوال دي چې توانېدلي له مهاجرت وروسته یو ځل بیا سره یو ځای شي. دوی ټولو ستونزو ته په کتو له خلکو غواړي چې په ستونزمنو لارو اروپا ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي.
له ډېرو خطرونو ډکه لاره په ځانګړي ډول د هغه چا لپاره چې د کورنۍ غړي ورسره وي. ټولو افغانانو ته وایم چې زما خبره ومني، اروپا ته له تګ څخه ډډه وکړي.
د راپورونو له مخې اوس هم هره ورځ لسګونه افغانان قاچاقونکو ته پیسې ورکوي او په غیر قانوني لارو اروپا ته ځي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د ملاتړ څانګې مسؤل احمد فواد عثماني د ورکو عاجزانو د موندلو د پروګرام په اړه داسې وایي.
اعضای فامیل که تماس هم قطع میشه
دا هغه کورنۍ چې ټلیفوني اړیکې پرې کیږي کولای شي زموږ په انټرنیټي پانه کې ولټوي. کولای شي په هیواد کې دننه او بهر دا کار وکړي. موږ ټول معلومات راټولو.
ښاغلی عثماني زیاته کړه دا مهال د افغانستان په 15 لویو ښارونو کې دا ډول نمایندګي فعال کړي او کولای شي له افغانانو سره مرستې وکړي. دا پروګرام په داسې حال کې جوړ شوی چې له 2015 میلادي کال راهیسې تر اوسه اروپا ته په غیر قانوني لارو نږدې 2.5 لک افغانان تللي چې یو شمېر یې په لارو کې لادرکه دي.
و امر دل چې د افغانستان د سره صلیب کمیټه د یو نوي پروګرام له مخې له کورنیو سره مرستې کوي چې له هغو خپلوانو سره یې اړیکې ټینګ کړي چې اروپا ته د کډوالۍ پر مهال لادرکه شوي دي. د یادونې وړ بولو چې ورته پروګرام ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام ازادي راډیو له تیرو 14 کلونو راهیسې پیل کړی. دا په دواړو ژبو د جستجوی ګمشدگان پروګرام ته هم تاسو کولی شئ چې ټلیفون وکړئ او د خپل ورک شوي عزیز په اړه پلټنه وکړئ. زموږ شمیرې د داخلي شمیرې د غږ ثبتون کی ماشین 0000231 او نړیوال شمیره مو هم دا 0000222211215 د ټلیفونونو ته کوئ شی ټلیفون وکړي او خپل پیغام پریږدي. ازادي رادیو در سره مرسته کوي چې خپل خپلوان مو ومونډي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
خب بین زیاد تعداد باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امید نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
نن پنځمبه د بیا هم د دې پروګرام وارده پر دوه موضوعاتو کې خبرې کیږي. په افغانستان کې د ښوونې په وړاندې د پرتو ستونزو او د غرض تروریزم. د تروریزم په مسله کې بیا هم زو نورستان ته چیرې چې د دوآب ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې وسلوالو مخالفانو محاصره کړې ده. د نورستان چارواکي وایي چې د دوآب په ولسوالۍ کې په وروستیو جګړو کې وسلوالو مخالفانو ته سخته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال روح الله انوري همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه د انوري صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې د دوآب په ولسوالۍ کې د نورستان څه تیریږي اوس؟
مننه نوری صاحب. دغه مونږ چې نن کوم معلومات له دوآب ولسوالۍ څخه اخیستې دي او د نورستان د چارواکو سره د نورستان والی وایي چې تېره ورځ په دغه سیمه کې د وسلوال مخالفینو سنګرونه بمبار شوي دي. د ملي اردو د هلیکاپټرو لخوا او هلته 15 وسلوال ته مرګ ژوبلا اوښتې ده او ډزې اوس هم شته. دلته جګړه روانه ده د افغان ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ. دلته مونږ چې څومره معلومات اخیستې دي نوري صاحب، بازار خالي شوی دی، کلینیکو هغه هم بلې ته انتقال شوی دی. په دغه ساحه کې څوک نشته بغیر د افغان ځواکونو نه او په پاس غرونو کې له وسلوالو مخالفینو نه تلیفوني رابطې قطع دي نوري صاحب. او نور داسې دغه نشته دی چې په سړک باندې هم مینونه ځای په ځای شوي دي. موږ چې د سیمې د خلکو د نورګرام ولسوالۍ له اوسېدونکو پوښتنه وکړه چې کومه دوآب سره په ګاونډ کې پرته ده، هغوی وایي چې یو کاروان روان شوی د کله ګوش نه او لاره چې هلته ایسار دی د دې لپاره چې هلته مینونه ځای په ځای شوي. مینونه به شانډۍ به وروسته ځي. د نورستان والی هم همدا خبره کوي. نو جګړه شته دی او د څو ورځو را په دې خوا دغه ولسوالۍ محاصره ده نوري صاحب.
وسوال طالبان خو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي په دې د جګړې په ارتباط؟
نو د جګړې په لومړۍ ورځ باندې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په رالېږلي تلیفوني پیغام کې دعوه کړې وه چې دلته یوه د لکوا په نوم باندې پوسته نیولې ده. هغې نه 15 وړي دي او حکومت هم دغه 15 د وړلو او د پوستې د نیول کېدلو خبره تایید کړې وه. پرون او نن تر اوسه پورې د نوې بمبار په باره کې چې کوم بمبار شوی د هغې په اړه یا د جګړې په اړه کوم نظر نه دی ورکړی.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین څو ورځې مخکې په کابل کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې چې پخوا یې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې ډیر فعالیت درلود، اوس په دې ننګرهار ولایت کې دا ډله ځپل شوې او خو نورستان او دغه راز کونړ ولایتونو ته یې مخه کړې ده. چارواکي څه نه وایي چې آیا په دغو جګړو کې یا د دوآب ولسوالۍ یا نور د نورستان یا کونړ کې داعش لاس لري؟
لا نوري صاحب، مونږ چې څومره معلومات حاصل کړي د چارواکو نه د نورستان او د کونړ چارواکو نه، د کونړ چارواکي یوازې دا وایي چې دغلته په ځینو سیمو کې هغه سیمې چې ناامنه دي د دوی لاسرسی ورته نشته دی. هلته د داعش شتون ثابت شوی دی چې حرکتونه شته خو وسلوال فعالیتونه نه دي شروع کړي. او دغه نن اوسنۍ جګړه چې ده په دوآب کې، په دې کې چارواکي وایي چې یوازې طالبان دي، درې څلور ولسوالۍ راټول شوي دي او دغه جګړه پیل کړې ده.
دوآب ولسوالۍ څه ډول ولسوالۍ ده له ستراتیژیک پلوه؟
ډېر ښه سوال دی. دغه ولسوالي چې ده دا په غربي نورستان کې پرته ده، د لغمان نه ورته لاره تللې ده، د یوې خوانۍ د نورستان د واما ولسوالي ده، بلې خواته یې د کنړ چپې درې ولسوالي ده، پنجشیر ولایت طرف ته یې بیا خپله د منډور ولسوالي پرته ده، لاندې ته نورګرام دی، ورسره خوا شاو کې د لغمان لنګار ولسوالي ده. یعنی دغه سرحد سره نږدې سیمه نه ده او لرې پرته سیمه ده، خو د لغمان لاره تللې ده. تاسو ته معلوم دی شیبر صاحب چې نوري صاحب چې نورستان په درې برخو ویشل شوی دی. یو غربي برخه ده چې هلته درې ولسوالۍ پرتې، نورګرام، دواب او منډول دي، چې هغه د لغمان د خوانه ورته لاره تللې ده. مرکز کې واما ولسوالي، وانټویګل او همدارنګه پارون دی، او شرقي نورستان چې هغه چترال او پاکستان سره سرحد لري، هغه د برګي مټال او کامدیش ولسوالۍ دي. یعنې دغه ولسوالۍ چې دا لغمان او کونړ سره سرحد لري او بل کوم دغه سره سرحد نه لري، پاکستان یا بلوچستان سره.
بله انوری صاحب مننه. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال روح الله انوری او چې د نورستان د دوآب ولسوالۍ له وروستي حالې خبرولو، دا ولسوالۍ څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو محاصره کړې وه چې پکې اوس هم ویل کېږي سخته جګړه روانه ده. افغان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو ته په دې جګړه کې درنه مرګ ژوبل اړولې. د جګړو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې هڅې هم روانې دي، خو ډېرې ټکنۍ مختزي. د خوست قومي مشران وایي که حکومت په مرکز او ولایتونو کې سم او درست خلک د سولې لپاره وګماري، قومي مشران به هم ورسره همکاري وکړي. د خوست د تڼیو په ولسوالۍ کې پرون یوه غونډه جوړه شوې وه، لویه قومي مشرانو هم پکې ګډون کړی و، او دغه راز د حکومت د اجرایه ریاست چارواکو هم. د ازادۍ راډیو سیمه ایز خبریال هم دې غونډې ته ورغلی و.
د افغان حکومت د اجرایه ریاست چارواکي وایي چې هیواد ته د سولې او ټیکاو راوستل د ملي یووالي د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې دي، او دوی هڅه کوي چې وسلوال خبرو اترو او سولې ته قانع کړي. دوی یادې څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په هغه ولسي غونډه کې وکړې چې د خوست ولایت د تڼیو په ولسوالۍ کې د سلګونو قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه. د حکومت د اجرایه رئیس ارشد سلاکار غازي نواستاني ازادۍ راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې سوله د ملي یووالي د حکومت اساسي پالیسي
په مجموع کې د ملي وحدت د حکومت فلسي او په موجوده حالات کې د سولې ثبات راوستل دي. د سولې پور وستلو کې د ولس همکاري ډېره اړینه ده، که د علماو په برخه کې وي، که د قومي مشرانو په برخه کې وي، ځکه دا ولس د قومي مشران دي، د علما دي چې خپل نفوس مخالفینو کې هم لري.
د اجرایه رئیس ارشد سلاکار غازي نواستاني په خپلو خبرو کې پخوا د حکومت په دننه کې د سولې پر وړاندې ځینې ستونزې یادې کړې.
اصلا خارجي مداخله موجوده وي، مخالفین سم ادرس موجود نه وو، او زموږ ته هم سم میکانیزم تر اوسه پر متاسفانه چې زید ونکس خبره وي. اوس افغان نورای په یو پیوړی میکانیزم کار کوي، تر څو چې اساس میکانیزم جوړ کړي چې هغه د مخالفینو د رضایت سبب وګرځي، او کوم خندونه چې دي د حل کولو لپاره تصمیمونه روان دي. دا لومړی مسایل دي، ان شاء الله چې څو خروسته به یوسته نتیجه ته ورسیږي.
قومي مشر حکیم ولی وای کچېره حکومت مصلح او سرغښتون کوم مشرانو ته واک ورکړي، نو هغه په سره کې خرول لوبولای شي.
ټول هدا پروسس را ډیر کومه کړی چې مشرون چوغړی عالمونو مشرون په دې شار دولت په ولایت کې په بلځ کې په ولسوالۍ کې نمائندګون یا داسې نمائندګون وي چې واقعا صلح غوړي. په افغانستان کې یوه نیمه کړۍ شته چې هغه صلح نه غوړي.
قومي مشر حضرت میر رښتیا د سولې په باب د افغان حکومت هرې هغې پالیسۍ پر عملي کولو ډاډمن دی چې کله د ولس، دینی عالمانو او قومي مشرانو رښتینې همکاري ورسره وي.
خو دغې ټولو په نتیجه کې د مملکت پیشرفت دی. انشاءالله هر هغه څه چې مثبت حرکت د حکومت طرفه وي، ولس به ورسره مل وي، چې ولس مل شي، دا لوړ طاقت شه.
د خوست د تڼۍ په ولسوالۍ کې د سولې په پلوي د غونډې ګډونوالو، قومي مخورو او دینی عالمانو د نورو مسایلو تر څنګ پرېکړه وکړه چې یو قومي لښکر به جوړوي، او د ټول خوست او وروسته د افغانستان په کچه به د سولې ناره اوچتوي، او په خپله سیمه کې د امنیت په ساتلو کې به هم له افغان ځواکونو سره همکاري کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي. عبدالواسع هلمنوال د هلمند ولایت د ګرمسیر له ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکي، ټول هغه افغانان ته چې اروپا ته زیدا پیغام لرم چې تاسو چې اروپا ته زی یا په اوبو کې ډوبېږئ او یا هم د حکومتونو د سخت چلند سره مخ کیږئ، نو تر هغه مرګ دا مرګ ښه دی چې د وطن په دفاع کې ځان ووژنئ. دغه راز محمد ابراهیم هلالزی هم د بادغیس څخه په اس ام اس کې لیکلی دی چې د افغانستان بانک لوټونه خو بیخي زاړه شو، په خلکو تاوان دی، حکومت چې چاره ورته وکړي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بسمات سواتل شمیرې له لارې مو راستولي وو. پیغامونه زیاتې د تاسو ټولو مننه، موږ هم هرومرو په خبرونو کې درته خبرو. د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لړه کې او حقیقت څه دی، د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د کارګرانو د اتحادیې له مشر سره خبرې کړي دي، خو اوس به هم صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
نن په کابل کې د جی 7 پلاس یا اوبان د رلی هیوادونو د دورځنۍ غونډې وروستۍ ورځ ده. د نن ورځې په پیل کې د کډوالو برسنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان کډوالو په ستونزو کې له دوی سره مرسته وکړي. په خوست کې د مخدره موادو څو قاچاقړونکي نیول شوي دي. پکل شوی نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ملي ټیم سره مسابقه وکړي چې دغه مسابقه د 2023 کال د فوټبال نړیوال جام ته د غوراوی په سر ده. اروپای چارواکي وایي د بروسل په هوایي ډګر کې یو انتحار کوونکی د پاریس د 13 نومبر د میاشتې د خونړیو حملو یو مشکوک بم جوړوونکی و. امریکا ولسمشر وایي هیواد به له بلجیم سره مرسته وکړي چې په بروسل کې د سه شنبې ورځې د تروریستي بریدونو مسؤولان عدالت ته راوکاږي. او په یونان کې یو شمېر نور مرستندوی ټولونه هم ویلي چې دوی به خپل کارونه ودروي، د هغه موسسې چې له کډوالو سره مرسته کوي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، کوی شي چې ویلولې خو پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ټکی کم. د انټرنیټ لاره د ازادي راډیو خبرونه هم صافه او وازی اوریدل شي. په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان سیمه په اړه مطالب لوستل شي. د اکسونو ګالری هم شته او د غراز فلمونه هم شته، کوی شي وی ګوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 څپه اوریدای شي. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. مخکې دې چې دوه نیوز پروګرامونو ته وار ورسیږي، د بروکسل د وروستیو خونړیو حملو له وروستي حاله مو خبرو. مخکې په لنډو خبرونو کې مو اوریدل چې اروپایي چارواکي وایي د بروکسل په هوایي ډګر کې یو انتحار کوونکی د پاریس د 13 نومبر د میاشتې د خونړیو حملو یو مشکوک بم جوړوونکی و. دغه راز وروسته تر دې چې د بروکسل د سیشن بي د ورځې د تروریستي بریدونو درې واړه برید کوونکي وپېژندل شول، د ترکیې ولسمشر وویل چې په دوی کې یو تن تیر کال اوړی په ترکیې کې نیول شوی و او بلجیم ته استول شوی و. رجب طیب اردوغان وایي چې د دې کس په باره کې ترکیې بلجیمي چارواکو ته خبرداری هم ورکړی و. د ترکیې ولسمشر چې کوم کس یادوي، هغه د سیشن بي د ورځې د 14 په مهال خپل ورور سره وژل شوی، خو تر اوسه لا یو بل برید کوونکی ورک دی او پولیس یې په لټه کې دي. تفصیل احمد شي براورو.
د ترکی ولسمشر وای بلجیمی چارواکو د یو مشکوک ترورست پاړه د دوی غواشته پاملرنه نه وکړي. رجب طیب اردوغان وی خبری غونډې ته وویل بکراوی تیر کال د جون په میاشت کې له سوریې سره نشتی پر پوله ونیول شو او بیا هالند ته واستول شو.
بورن بروکسل ده سالدرګانلردن بیری
د بروکسل د بریټ کونکو یو تن د 2015 کال د جون په میاشت کې په غازیان ته پکې ونیول شو او له هیواده وایستل شو. موږ د هغه د نیولو راپور د 2015 کال په جولای میاشت کې بلجیمی چارواکو ته ورکړ او سړی مو واستاوه. د ترکیې ولسمشر تیره ورځ په خبري غونډه کې د بکراوی نوم یاد کړ، خدای ونه ویل چې دی خالد بکراوی دی که ابراهیم بکراوی. خو وروسته د ترکیې د ولسمشر دفتر وویل چې دا سړی ابراهیم بکراوی و. د ترکیې ولسمشر وای موږ بلجیم ته خبرداری ورکړی و چې دا سړی یو بهرنی جګړه مار دی، خو بروکسل دې خبرداری ته پام ونه کړ. په بروکسل کې د بلجیم د فدرالي ادارې څارنوال فریدریک وان یو وویل ابراهیم بکراوی د مارچ د 22 نیټې تر بریدونو مخکې خپل وصیت په کمپیوټر کې شی و، خو څارنوال وان یو په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. د وان یو په وینا دواړه برید کوونکي ابراهیم او خالد په بلجیم کې سیشېدلي و.
جان مرګی د ګوتې د نقشې له مخې وپېژندل شو. د خالد بکراوی د ابراهیم بکراوی ورور دی چې د 1990 کال د جنوري په 12مه زیږیدلی او د بلجیم تابعیت لري. دواړه ترورستان وژل شوي. دوی له ترورزم سره په ارتباط د جرمونو ستره سابقه لرله. په بروکسل کې د سیشن بی د ورځې په دریو چاودنو کې 10 کسان وژل شول او تر 200 ډیر ټپیان شول. دو چاودنې چې یوه ځان وژونکې وه د بروکسل په نړیوال هوایي ډګر کې وشوې. درېیمه چاودنه د بروکسل تر مځکې لاندې د اورګاډي په تمځ کې وشوه. تر اوسه درېیم مشکوک ترورست ورک دی او د بلجیم او اروپایي ټولنې پولیس د هغه د موندلو لټه کوي. د بلجیم رسنۍ دغه مشکوک ترورست د نجم الاشراوي په نوم یادوي چې عکس یې د هوایي ډګر امنیتي کمرو اخیستی دی.
خو وروستي راپورونه وایي چې نجم الاشراوي د بروکسل په هوایي ډګر کې وژل شوی دی. دا هغه کس دی چې ویل کیږي د پاریس په خونړیو حملو کې هم لاس درلود. چارواکو ویلي کله چې تېر اونۍ په بروکسل کې د پاریس د حملو یو اصلي تورن صلاح عبدالسلام ونیول شو. دوی پل اشراوي پسې و او ګمان یې کاوه چې هغه شریک و. ګومان کېږي چې 43 کلن الاشراوي به چې په بلجیم کې زیږېدلی او له اصله د مراکش د هغه ځان وژونکي واسکټونه جوړ کړي وي چې د پاریس په حملو کې ترې کار اخیستل شوی و. په دغو حملو کې 30 کسان وژل شوي وو. د پاریس او د بروکسل د هوایي ډګر د حملو له ځایه او هم په بروکسل کې له یوه اپارټمانه چیرې چې ځان وژونکي واسکټونه جوړ شوي وو د ډي این ای معاینات په دواړو حملو کې د هغې لاس لرل ثابتوي. ویل کېږي چې یو وخت الاشراوي د اسلامي دولت د ډلې استخداموونکی وو. فرانسوي سناتوره ناتالی ګولت چې د جهادي شبکو د څېړنې په اړه د پارلمان کمیټې مشره ده وایي د پاریس او بروکسل په حملو کې د هغې له ښکېلتیا داسې بریښي چې دواړه حملې یوې ډلې ترسره کړې دي. په همدې سره نور د راپورونو مطالبه د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د حقیقت څه دی پروګرام واورئ، د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي که زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو دا بیا هم د انصاف په لټه کې د دې اونۍ خبرونه زاجمل تورمن تاسو وړاندې کوم. په دې خبرونه کې یو کاملا مختلف استونزې ده. ډاکټر محمد عظیم عباسی له لوګر ولایت موږ ته زنګ وهلې او د ویلي چې د زوی قاری دی او په وغونډه کې چې ولسمشر هم لوګر ته ورغلی و د قران کریم تلاوت کړی. بیا ولسمشر دای هڅولې او ژمنه یې کړې والی صاحب ته هم ویلي د لوګر چې دا موضوع تعقیب کوي چې دا سړی د زده کړو لپاره د لوړو زده کړو لپاره یو اسلامي هیواد ته وړیږو. دوی وایي چې د دې موضوع نه څو میاشتې تېرې شوي و تر اوسه پرې په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د دې لپاره چې دغه موضوع خطا روښانه شي په خپله به د ډاکټر محمد عظیم عباسی چې د قاری صاحب عباسی پلار دی د خبرې به واورو.
زه ډاکټر محمد عظیم عباسی د لوګر د ولایت د جمعه د کلا اوسیدونکی یم. ستونزه دا ده چې د عقرب په 15مه جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی چې کله لوګر ته راغلی و نو د خلکو سره لیدنه درلوده. نو د ما د زوی نه دعوت وشو چې هغه محفل کې هغه محفل د قرآن په تلاوت آغاز کی یا شروع کی. نو هغه د ما زوی چې ده قاری صاحب مادودون نمیگیره، خوش آواز قاری ده، د لوګر په سطح استوری ده. نو هلته دا محفل کې تلاوت وکړو. نو وروسته بیا رئیس به جمهور د خپل تسبیح هم ورکړې، د لاس تسبیح هم ورکړې. هغې کې ونیو ډېر نوازش وکړه. والي صاحب ته هدایت وکړه چې دا قاری صاحب برا وله یا د قاری صاحب کار شروع کړه چې دا یو چیرته اسلامي ملکو ته تعلیمات اسلامي ته ولیږو. اما له هغه وخته 15 میاشتې کېږي، له 15 میاشتم زیات کېږي چې زه د دې کار پسې شوی یم، تر اوسه یو میلی متر هم زه نتیجې ته نه یم رسېدلی. نو اوس زه هیله کوم چې والي صاحب نه دا پوښتنه وشي چې والي صاحب دا کار چېرته رسولی. نو تر اوسه د والي صاحب سکرتر یا سطح دفتر د ما نمبر یې ورسره شته، ما ته یې زنګ نه ده ویلی چې ته راسه او دغه موضوع په هکله موږ څه پیشرفت کړی، هغه نتیجه ما ته ووایي. صاحب سره چې ما ولیدل، والي صاحب ویلی چې زه خپله رئیس جمهور سره په دې هفته کې ګورم. له هغې وروسته دوه میاشتې کېږي چې والي صاحب دا خبرې ما ته وکړې، نو دوه میاشتې نه هم زیات. خو بیا والي صاحب هم د ما نمبر هلته سکرتر یې واخیست، سخنګوی هم د ما نمبر واخیست، ریاست دفتر کې هم د ما نمبر شته. خو بیا ما ته زنګ نه ده ویلی چې دا رئیس جمهور والي صاحب سره وکتل، څه یې ورته ویلي یا یې ونه ویلي. نو زه اوس له چا نه شکایت وکړم او چا ته یې وکړم، او زه څه امیدواري ولرم چې دا د ما زوی لیگل کیږي که نه؟ دا برس چې راځي، برس خود د زورمندان له طرفه په هوا کې چور کیږي، نو غریبان چی نه پاتې کیږي؟ یو رئیس جمهور چې یو لطف وکړو، هغه لطف کې تر اوسه زه نتیجې ته نه یم رسېدلی. د ما زوی هم مایوسه ده چې وایي ته د ما کار پسې نه ګرځې. ما له زه پوهېږم او خدای مې چې زه څومره ګرځېدلی یم، خو نتیجې باندې تر اوسه بېسه مطلوبه نتیجه ما ته لاسته نه ده راغلې. فکر کوم چې اول د لوګر د والي صاحب سره دا خبره مطرح شي، نو ټول هغه کولی شي چې دا موضوع رسمي تعقیب کړي د هماغه مراجع مربوط سره. زه تا ته ویم ته رئیس جمهور سره دا خبر وکړه، شاید تا ته هم ستونزمن می چې ته هغه ته ځان ورسې او دا خبر ورسره مطرح کړې. خو که غږ دې اوري، رئیس جمهور باید په دې باره کې اقدام وکړي، ځکه چې خپله یې دا لطف وکړو، خپله یې دا خبره وکړه، خپله یې دغه تحفه ورکړه، خو دغه تحفه تر اوسه موږ ته نه ده رسېدلې.
د انصاف په لټه کې
دوستانو، دغه ستونزه مو د لوګر د والي لویان سلیم صالح سره شریکه کړه. خغلی صالح په اړه راته وویل.
بلې کاری مدینه باسي جاد عظیم زیره د لوګر د کنګار اوسیدونکي دي. کله چې ولسمشر لوګر ته راغلی او هلته د په غونډه کې کاری سي مدینه باسي تلاوت وکړو، د ده ښکلی غږ او ښه تجوید په اساس باندې ولسمشر وروسته تلاوت څخه خپل تصفیه د لاس تصفیه ډالۍ کړې. او هغې نه وروسته ولسمشر په خبرو کې سره وعده وکړه چې انشاءالله دغه کاري صاحب به زه خارج مصر یا بل هېواد ته د زده کړو لپاره استوم. دغه موضوع موږ کاملا په جریان کې وو. څو ځل په خپله کاري صاحب موږ راوختی دی، پلارند راوختی دی، والد صاحب د ده نه ټول هغه اسناد غوښتي دي، کوم تحصیلي اسناد چې دي هغه موږ سره دي. خپل والي صاحب دغه اسناد دي هغه سره دي. والي صاحب بلکه په همدغه شپو کې انشاءالله ولسمشر ته وردي جمهور سره ته لیدنې څخه وروسته لیدنې کې لومړی والي صاحب دغه زما لوید کړی دغه موضوع، او دغه موضوع به سره رئیس جمهور سره زه بالکل مطرح کوم. موږ انشاءالله کاري صاحب امامالدین عباسي ته ډاډ ورکوو چې ته موږ د یاده نه وتلی ته زموږ ذهن کې، او انشاءالله دغه موضوع به دي بالکل تاکیدیږي او کوم واضح اثر شوی ده انشاءالله هغه برخمن کړي. کارونه دي تاسو معلوم دي چې تر اوسه پورې رئیس جمهور ته نه ده تللی، مشر خو تاسو معلوم چې خو زیاتره مسلې چې هغه په ټلیفون یا ویډیو کانفرنس باندې حلې. انشاءالله په همدغه شپو کې ولسمشر سره ملاقات لري. والي صاحب دغه موضوع په لړ کې انشاءالله کله چې ولسمشر سره ولیدل دغه موضوع به ورسره حتمن یادوي. چې موږ په لوګر ولایت کې اصل څلور شمېره لرو د ټول لوګریانو لپاره. هر هغه څوک چې شکایت لري، هر هغه چا چې کار ځنډېږي، هر هغه چا څوک چې کار نه کوي، موږ دوی ته بار بار اعلان کړی دی. بیا هم ورته اعلان کړو دوی کولی شي یو سل څلور شمېره چې ده هغه په خپله د ولایت مقام کې نصب ده، او په خپله هر شپه په خپله ولایت والي دغه ټول موضوعات د ورځې په جریان کې تېر شوي دي. هغه په خپله دغه موضوعګان ټول چې تعقیبوي. انشاءالله داسې کوم موضوع نشته چې چې واسطه واسطه بازي ولایت کې تحقیقات کې کار نه کوي. ټول ته موږ ډاډ ورکړو. بیا هم ته نه ویل کېږي څوک تاسو کوم شکایت لري، دوی دې مهرباني وکړي د سره سره شمېرې لخوا دې زنګ ووهي، او خپله مشکل خپله اداره دي هغه ماته په نښه کړي چې کومه اداره کې دوی کار نه کېږي او دوی واسطه بازي کېږي. چې موږ هغه ادارې سرسرېشمن زنګ واغوسته پوښتنه وکړو.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو، یغې پسې ورشبلو، یغې پسې ورشمدې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیلې به تخپل کور ته راځم.
کوتي ازري په دې راه کوه ازر کې انشاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف په لټه کې
قدرمن اوریدونکو دا ود دی ونه د انصاف فلټه خبرونه چې تاسو واوریدل تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د اړیکو کشمیر د 0992293 تربلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو خاونه ولای.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قاسم سلمل سلامونه مني د حقیقت صدای په پروګرام کې داونه د افغانستان د کارګرانو د ټولنې یا د امکا رئیس شغله معروف قادری را سره ملمه دی. ډیر زیاته مننه کوم قادری صاحب چې د مرکه فرصت مرکه د لومړی سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې بیلابیلې مرجې دي بیلابیلې ماسې دي چې دوی تشویش لري په افغانستان کې د بیکارۍ څخه او دوی هم دا تشویش لري چې په افغانستان کې د بیکارۍ اندازه ورځ په ورځ زیاتیږي. وکن تاسو د کارګرانو د ټولنې په صفت باندې افغان کارګرو ته د کاري زمینو د برابرولو لپاره څه کړي دي؟ څونه هلې ځلې مو کړې دي؟ څونه کوښښونه مو کړې دي؟ او څونه تاسو موافق وئ خپل په دې هڅو کوښښو کې؟
بیکاري یو اجتماعي مسله دی چې ورځ په ورځ ډیریږي او د ډیر مخکني کالونه دا بیکاري شته او ورځ په ورځ زیاتیږي. ډیر عوامل لري او عوامل د دې چې د مخکې نام بیکاری په افغانستان کې وو او د جنگو د وجه نه د ناامنی او بعض مسائل وو چې بیکاری افزایش پیدا کړی وو. او بیا په دې دو نیم کال اخرنی کې د خروج د ناتو د نړیوال ځواکونه د افغانستان او سرمایه گذارانو نگرانی لري چې امنیت مختلیږي او د وجنه تبلیغات شته د ملکونو او د قاچاقبرانو لپاره دا تبلیغات لري چې امنیت ورس په ورس خرابیږي او سرمایه گذاری په دې ملک کې کاهش پیدا کړی دي او زمینه د کار کم شوې دي. د دې وجه نه مون په اول می کې دادخواهی وکړو او تظاهرات وکړو او په ټول افغانستان کې او د زموږ شعار دا و چې کار د هر افغان حق دی او دا کار باید ورکول شي. او دی وجه نه مونږ تلاش لرو چې کار ایجاد بشي او هر ورځ چې دادخواهی کوو دی وجه نه دادخواهی کوو چې د حکومت داران باید متوجه بشي چې دا یو نقیصه دی، دا یو حق دی، د بشری حق دی کار او باید ایجاد بشي یو مؤلفه د صلح لپاره دا ایجاد د زمینی کار دی چې دا کسان چې بیکار دی او د کشورو او د نور حلقاتونه استخدام بشي، د مخالفین استخدام بشي او د نور کشورانه لیگی په سوریه کې، په عراق کې، په نور ملکونو کې هغه ځانونه دلاسه ورکوي او د آبونو ترکیه او یونان او د مرزو د کشورانه د کسان سرگردان دی او دا یو معضله دی او دا معضله بالاخره باید حل شي او کار ایجاد بشي.
رئیس تاسو د دادخواهی موضوع یاد کړه، تاسو ویل چې په مظاهره مو وکړلې په بیلابیل ارګانونو سره مرتبط ونیوي، بالاخره د دوی تعهد یا د دوی وعده ستاسو سره څه وه؟ مشخصا د افغانستان د حکومت یا د کار او ټولنیزو چارو وزارت وعده ستاسو سره څه وه چې دوی به د کارکوونکو دپاره د کاري زمینو د برابرولو په خاطر کوم مشخص اقدامات وکړي؟ دوی څه تعهد وکړي تاسو؟
د دې تعهد دا دی چې 1,000,000 شغل ایجادوو او د نور کسان چې دلته نجز بیگی او دا کسان په خارج کې تفاهم نامه د عربستان نه، د قطر نه او نور ملکونو نهایی بکوو او یو تعداد به ایزام بکو او خلیج کې شروع کې او دا تعهد دی او رئیس جمهور پرون هم تعهد کړی و چې دا یو ویشت بندونه به جوره او دا بند برد جور شي دا اوبه هم ذخیره کیږي او انرژی هم تولیدی او پیسې هم دورانه ای په دننه د ملک او دا وعده ورکلی دی بیا وګورو چې څومره عملی کیږي ان شاء الله.
مشخصا دغه یو میلیون شغل یا کارونه چې دی ول چې په دوی برا پیدا کوي دا په څونو وخت کې د همدې 1395 کال په جریان کې کنه پاینده کې داسې مشخص وخت دی وټاکی؟
دا خو ډیر مشکل دی چې پایدار او شغل چې ایجادی دا ډیر مشکل دی او موقتی شکنن شغلونه چې دی دا ممکن به او د ساختمان په سکتور کې د زراعت په سکتور کې او نور بخشونه چې دی دا د معادن په سکتور کې دا ممکن به چې ناپایدار شغلونه به ایجادی او پایدار شغل دا فکر کنم ناممکن دی چې یو میلیون شغل پایدار په دې ملک کې په دې شرایط کې او ایجادی.
بله وروستی راپورونه دا څرګندوي دا شی چې په افغانستان کې تر نامنې وروسته بیکاری یا اوزګاری یو جدي مشکل دی، جدي ستونزه ده. واقعا ستاسو برداشت څه دی؟ آیا تر دې اندازې پورې حالات جدي او خراب دي؟ تاسو تشویش په دې ارتباط باندې؟
زموږ تشویش همدا تشویش دی چې بیکاري دغه بستر مسایده دی د ناامنۍ دپاره، د اعتیاد د مواد مخدر دپاره. تقریبا 3 میلیون از ځوانان به مواد مخدر کې اخته دي او تعداد د ځوانان هغه زی بهرنی ملکونو او بیا استخدامی و نور ملکونو که د جنگو په او تعداد هم د اوبو که هغه غرقیږي دا اجتماعی معضلتی او کار بشری حق دی ده هر افغان حق دی چه کار به ولدی او پر دی ملک اوسیگی دا مکلفیت ده دولت دی و امیدواریو چه دا مکلفیت ادا بکی او من یو پل ارتباط منس پا دولت او ملت کیو او آواز ده ملت نه رسو پا دولت کی دا مشکلات بی او دا مشکلات تاسو مرفو بکی او مونږ د اتخایی بکو مونږ د قوانین لپاره نور شریکان چې وزارت کار دی او کارفرمایان دی هغه سره به کار کوو چې قوانین هم به اصلاح بشي سهولتونه براشي به د خصوصي سکتور کې او دا محکمه قانون چې وی قانون کار دی دا مختص دولتي وو او اوس سعی بکوو چې دوال سکتورونه او تخت پوخخ بالا لاندې راشي.
تاسو مخکې ویلی چې په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر تقریبا 40% کسان دي چې کار نه لري، بیکار دي. داسې ارقام ستاسو سره موجود دي، تاسو د نورو ادارو څخه راټول کړي دي چې دغه 40% کسان څومره کسان دي او مجموع کې څومره کسان په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر دي؟ داسې ارقام ستاسو
ارقام خو ډېر ارقام دقیق نه دي. هغه وخت ارقام دقیق وي چې الکترونیکي تذکرې توضیح بشی او دقیق ارقام پا غا که پلاس گرازی او دا ارقامون اشته چه 14 میلیون واجد شرایط کال داری پا افغانستان که او دا هم زما پا نظره بیکار دی سو کسان چه موسومی کار کهی او وقفه موسومی کار که فقط تابستان کال داری او زمستان که کال نریدی او بعضی کسان به ایچ ماش ناکافی دی 15,000 سلور زره با ماش باخلی او دا مخفی بیکار دی دا کفایت نکی دی یو میاش با مصارف رو کرد اولی مصارف رو کرد دی وجه نه سلور دوله بیکاری رو چه آشکار دی کسان دی که بیکار دی فقط چوکو که نور زاینو که او مخفی بیکاری نرنی چه ماشی ناکافی دی پا ورس که پا هفته که یه ورس دو ورس کار لدی و نور کار نرنی او دا کفایت نکی دا ماش اخلی دا ضرورت اولین نه مرفوقی او دا تنبلی بیکاری لرو بعضی کسان نشته که زمینه ده کار مساعد بوی او تنبل بوی کار نکی او پا چوکو که گرزی گدایی بکی ده کسان همشته او سعی بکو چه من فشار براو رو هر او رست دادخواهی بکو چه دولت زمینه ده کار ده مساعد بکی
آیا رسته سوال چه بنده دادخواهی پر سلسله بنده درست مقررات هم ستا یا تاسو کوشش کرده چه رمسته که بده ده پرو چه ده کارگران و حقوق زایی نسی پا افغانستان که دنه نو ساقی کسان چه بهر تلالی دیزک چه اغویم ده کاریم کناتو ده کموالی چه خشد شکایت که درست مقرره یا درست کم قانون بند تاس کار کوی که پلیار معلومات را که
قانون کار چی دی دا جامع قانون اوست ندی او مخکی خیو او نوین افغانستان که زواب بون ندی او دا قانون کار دی باز نگرید تحت لندی دی او مقرره ده تقاوت ده تامینات اجتماعی پر سکتور خصوصی هم نهایی شوی دی شورای عالی کار ایجاد شوی دی او حل اختلافات ناشی از کار دا ایجاد شوی دی او دا کارونه شوید او اوس کار که او اتحادیه کارگران او دری شریک اجتماعی چی دی کارفرمایان او حکومت او ده آیلو په همکاری که یو کار شایسته سلور کال ده پاره ده آینده ده پاره مون ده کار شایسته نه کار بکه و نظریات ببرکه و چه ده سلور کال ده آینده ده پاره ده مکلفیتون چی دی او ده پلانون چی دی ده تطبیق لپاره مون کار شایسته یو انشالله کتاب بچاپه و یا پلان بجوره و چه دا تطبیق بشه و دا مشکلات لمنزه لارشی
بله منه نکام رئیس سلامت سی
سلامت سی دوستان سلامت سی
جوان دن تپا دمین